مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د اوس د نن د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د طالبانو یو مخکخ مشر حاجی بشار نورزای چې په متحده ایالاتونو کې بندي وو، د امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې فریریکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده، د ساختماني پروژو ملکی انجینیر وو. او بشار نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 ملیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. کاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې د فریریکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریریکس کورنۍ د نوموړي خوشی کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو، ویلي دي چې دا کمپاین به د څلور ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، مخورو، دینی عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللی دی. ښاغلي فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي تړلی دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې وقت لرسیدو سره سم لښ پغم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یولوس لوی سیند ختیځو غاړو ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی، خو ښاغلی زلنسکي په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې خبر کړی چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سرلننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سرلننه د روسیې وګړو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي.
لوبو لميدانا
زاد بلايزنج ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې عمان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډلې اعلان شوه. په دې اړه به یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سبزه باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته کوو ګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیم مان د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو لمو سره پات شي. زموږ غږ آزادی رادیو ناوري د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کمومره ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته د غوراوي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالي کې عمان ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبی د عمان د ټیم پر وړاندې خپل یوازینی ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونتوانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه ترسره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د سه‌شنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکی سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. دا لومړی ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکی ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیګ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې ویلي چې ځینې لوبغاړي په دې خاطر په لوبډله کې اخیستي چې په استرالیا کې د لوبو کولو تجربه لري. کپتان محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او قیس احمد څلور واړو د استرالیا د بیګ بیش په سوداګریزو سیالیو کې لوبې کړي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 13مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې خیل استر اوړنې ولري. زما همکار سپی الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کومو 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. ښه ده چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزی صاحب، دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو باتمن اوس کتلی سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دی، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن آلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبولې، هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي. آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی، دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننده وړاندې کړي آلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه صرف باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې، تر یو حد پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چیرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته نه سي کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته، هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، له ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
دا سې و چې دا سې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
سې نور احمد لا کڼوال ډراپ شوی دا، او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک؟ اول دې ته زه وګورم. که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول شوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جنت باید ګلبدین نائب اچولای وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي دا، او نه پوهېږم درې ما سیالي چیرته ده، برزبن کې ده کنه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه مغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی.
لوبغالی ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري. سلیم صاحب ډیر مهم وي. سلیم صاحب بیا درته یم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګ فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته با لغنه با دوه فاست بالینګ آلراونډر ته ضرورت لري. سی یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت سیریس استرالیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي.
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ځسه
مهمه خبره ګوره بیا تاسو ته وایم. پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته زی؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی. آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیاره کی سه ته هغه فیکٹرز ولري ستل نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماته ورکي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، او ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب او نبی او راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډیر ستر شي. خو هغه ته په کار سره خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 550 رنز، په 40 بالو 50 رنز.
سنت شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
نشته، دا غټه مسله د رضوان سره نن سبا
ده. ته پیچ بایلون کې رنزونه دي، میچ غټون کې نه دي. په څه معنی کته چې د 500 بالو 550 رنز وکې، نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبډل سي ډیر خو کې پلاسو کې به وزلی یا شپک زلې سل منډي جوړي. نو تا مجموعي منډي 150 وي، زیات نه زیات 160 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیالیو کې غټون کې منډي نه دي، او 13 بیا په استرالیا پیچونه کې.
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو. او د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 19 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم په روسي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو. کبیر ته راوګرځو افغانستان ته. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 19 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه. دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو. دغه طالب علم ابلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاس او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نور حال په دې راپور کې
د پنځمې پورس په غزنی ولایت کې د هیواد د 19 ولایتونو ترمن د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیسته. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجنیر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د 19 ولایتونو ترمنځ شروع کیږي، او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه څخه 150 تنه ورزشکارانو په کې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره سوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیماً د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. شاغلی مطمئن وویل سش کال موږ په پلان کې لرو چې د شاوخوا 2 میلیون افغانیو په ارزښت د خپلو ورزشکارانو لپاره ورزشي یونیفورم او ورزشي توکي وپیرو. هغه زیاته کړه له دې وروسته به د تکواندو ملي لوبې په مرکز کابل کې نه بلکې د غزنی په څیر په نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. بلخوا غزنی ولایت ته له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ورزشکاران خوشي څرګندوي او وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه کولای سي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه او بیا له هغه وروسته د سیالیو په مخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د پکتیکا ولایت نیکمل د دغه ورزشکارانو له جملې څخه یو دی. دغه ورزشکاران وایي په تیر کې هم په غزنی ولایت کې د دغه ډول پروګرامونو شاهدان و چې د تکواندو سیالۍ ترسره سوې او له ډلې ځینو ورزشکارانو د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ او بیا له هغه وروسته ډیری بهرنیو هیوادونو ته د سیالیو په مخه ولاړل چې تر زیاتې اندازې پورې بریاوې هم خپلې کړې دي. په اخیر کې ځوانانو او تنکیو ماشومانو د ورزش په برخه کې خپل نمایشات هم وړاندې کړل چې په چکچکو بدرګه کېدل.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دي لابلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کوي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځه لس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څو بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ماته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هماغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې پنځه دېرش زره افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي کې د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویب سایټونو شانتي هغوی ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کې کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار وکړي تدریجي شکل سره کاروباني وکړي ترڅو دا ګټي ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټي ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار په سترګو وګوري پوره کار، یعنی مخکې لږ نه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابۍ لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې د تا اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا غ پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنت میتډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاری. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي. کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنٹ میتھڈ وي، ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سي دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا ودا دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.